السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپېده د ازادي راډیو د خبرونه یو سات دوام کوي. آصف حبیر سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بشري حقونو د څار ټولنې وروستی راپور څېړي چې پکې ویل سوي د افغانستان په توقیف ځایونو کې تورن ماشومان شکنجه کیږي. خبرونه په خبرونو پیلو له احمد تکل نه اورو چې په افغانستان او نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
د امریکا د حکومت یو نوی راپور وایي افغان حکومت د سږ کال د جنوري او می میاشتو ترمنځ د خپل قلمرو په سلو کې پر 15 برخه ولکه له لاسه ورکړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 55 وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي او د سوریې النصره جبهې له القاعده شبکې څخه خپل بیلتون اعلان کړی دی. السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د حکومت د یو نوی راپور له مخې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې له ځنډ سره سره د افغانستان حکومت د سکال د جنوري او می میاشتو ترمنځ د خپل قلمرو په سلو کې پر 15 برخه ولکه له لاسه ورکړې ده. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش دفتر یا سیګار چې دا راپور یې خپور کړی وایي د افغانستان حکومت تر می میاشتې د خپل قلمرو په سلو کې پر 15.6 برخه ولکه درلوده، خو دا فیصدي د جنوري په پیل کې 10.15 وه. راپور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د چارواکو په حواله له هغو سیمو څخه چې په ټیټ لومړیتوب کې دي د تهاجمي حملو لپاره نورو سیمو ته د افغان ځواکونو استول، د طالبانو لخوا د نیول شویو سیمو د ساتنې لپاره اقدامات، له فرصتونو څخه پر ځای استفاده او په نیول شویو سیمو کې د استحکاماتو ټینګول د افغان حکومت د دې ماتې علتونه بللي. د سیګار راپور زیاتوي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو سیمو پر پریښودو سربیره د افغانستان وسلوال ځواکونه همدارس د نورو ډلو او د اسلامي دولت یا داعش او د ازبکستان د اسلامي نهضت د وسلوالو لخوا هم تر فشار لاندې دی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خپور شو ویلي چې دا عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې ټول 55 وسلوال وژل شوي، 14 تنه ټپیان دي او 6 نور له وسلو سره نیول شوي دي. د دفاع وزارت خبر پاڼه په دې ترڅ کې د ننګرهار ولایت په کوټ، اچین او هس کې مینې ولسوالیو کې د داعش ډلې د 6 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې له دې ډلې د 50 تنو مړي پر ځای پاتې دي. دفاع وزارت همدارز وایي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د شفیع الله په نوم د طالبانو یو قومندان چې په فهیم هغه مشهور و له خپلو 8 ملګرو سره یو ځای وژل شوی او 13 ملګري یې ټپیان شوي دي. له بلې خوا د ننګرهار چارواکي د داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو د دوهم پړاو د پیل خبر ورکوي. د ملي اردو او د ننګرهار ولایت د پولیسو چارواکو تیر ماښام په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل په هغو سیمو کې چې له داعش ډلې څخه پاکې شوي دي محلي پولیس ځای پر ځای کیږي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي خبریالانو ته وویل په کوټ او اچین ولسوالیو کې به سیمه ییزې شوراګانې جوړې شي چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره به کار وکړي. د افغانستان او هالند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ د نړیوال شورا د نړیوال جام مسابقه پیل شوه. په چا افغانستان وګټله خو مقابل لوري ته یې بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي او خپله ډګر ساتنه یا فیلډنګ وکړي. دا مسابقه به چې په حق کې کیږي 4 ورځې روانه وي. د دې مسابقې نور جزئیات د همدې خبرونې په دوام کې وړاندې کیږي. په سوریا کې د القاعده شبکې یوې همکارې ډلې النصره جبهې له دې شبکې څخه خپل بیلتون اعلان کړی دی. د دې اقدام هدف ظاهرا دا دی چې النصره جبهه غواړي د روسیې او امریکا له هوایي حملو څخه ځان وژغوري. د القاعده شبکې همکارې ډلې او داعش د سوریې په اوربند او د سولې په خبرو کې نه دي شامل او د دواړو ډلو وسلوال د امریکا او روسیې په هوایي حملو کې پنهښ کیږي. د النصره جبهې مشر ابو محمد الجولانی پرون الجزیره تلویزیونی شبکې ته وویل د دې ډلې نوم بل دی ورسته د سوریې د فتح جبهوي او له هیڅ یو بهرني اړخ سره اړیکې نه لري. د القاعده شبکې مشرانو په یو جلا پیغام کې پر دې ډلې غږ کړی چې د اسلام د ښېګڼې لپاره دی نه بیلیږي. خو د دې ډلې مشرتابه ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د خلافت رامنځته کولو هدف ته به دوام ورکړي. امریکایي چارواکو د دې اعلان په اړه شک څرګند کړی او د امریکا د استخباراتو مشر جیمز کلپر د بلتون دا اعلان د عوامو د پاملرنې د جلب په مقصد یوه هڅه بللې ده. په یوه نوي ویډیو کې چې د راپورونو له مخې اسلامي دولت ډلې داعش خپره کړې ده، د فرانسې د شمال پر یوه کلیسا له دو برید کوونکو یوه له مسلمانانو غوښتي دي چې فرانسوي جاړه کړي. 19 کلن عادل مالک نبیر پیتیت جان چې د فرانسې تابعیت درلود او د جولای په 28مه له یو بل تن سره په ګډه د کاتولیکې کلیسا د پریست په وژنه تورن وپېژندل شو. په خپله وینا کې ولسمشر فرانسوا اولاند او صدر اعظم مانویل والس ته خطاب کوي او وایي وخت بدل شوی، تاسو به هم هغه درد وزغمئ چې زموږ وروڼه او خویندې زغمي، موږ به ستاسو هیواد ویجاړ کړو. نوموړی پر مسلمانانو غږ کوي چې پر فرانسویانو حملې وکړي او وی وژني او غوښتنه کوي چې مسلمانان دې د هغه نړیوال ائتلاف پر ضد جګړه وکړي چې په سوریه کې د داعش ضد عملیات کوي. د فرانسې پولیس پر کلیسا له حملې مخکې د پیتیت جان په لټه کې و، ځکه د ترکیې استخباراتو خبر ورکړی و چې دا تنکی ځوان ښایي له افراطي ډلو سره په تماس کې وي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي چې اوکراین ته له اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره د ځنډول شوي پور د ورکولو پریکړه یې تر دې دمه نه ده کړې. دا راپور په اوکراین کې د فساد په اړه له اندېښنو وروسته تیر کال دا پور په اوکراین کې د فساد په اړه له اندېښنو وروسته تیر کال وځنډول شو. د IMF ویان ویلیام موری پرون وویل د دې مؤسسې مشرتابه غړي به اوکراین ته د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې پور د بیا ورکړې په اړه د اګست د میاشتې تر نیمایي پورې رایې وانخلي. د اوکراین حکومت د تیر کال له اګست میاشتې را په دېخوا د IMF د پور د بستې چې د تیر کال په اپریل میاشت کې تایید شوی و نوی قسط نه دی ترلاسه کړی. او هیلری کلنټن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي ډول پرون ومنله. میرمن کلنټن په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنونسیون په وروستۍ ورځ په وینا کې وویل امریکایان به د هغو چیلنجونو په وړاندې ودرېږي چې د امریکا د ګټو پر خلاف وي. هو، نړۍ موږ ویني چې څه کوو. موږ د امریکایانو راتلونکي ټاکو، نو هیوادوالو راځئ چې یو موټی او قوي ووسو، راتلونکي ته وګورو. راځئ چې د خپلو ماشومانو او خپل ګران هیواد لپاره یو غوره سبا جوړه کړو. چې دا کار مو وکړ، امریکا به د تل په مقایسه ستره وي. مننه. خدای دې د تاسو او امریکا مل وي. د ډیموکرات ګوند د کنونسیون په وروستۍ ورځ هغه څلور ستوري لرونکي جنرال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کړې، د هغه امریکایي مسلمان پلار چې په عراق کې وژل شوی، او د هغه او د هیلری کلنټن لور چلسی ویناوې وکړې. میرمن کلنټن به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو له کاندید ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر 3 بجو دوام کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بشري حقونو د څار ټولنې وروستی راپور څېړي پکښې ویل سوي د افغانستان په توقیف ځایونو کې تورن ماشومان شکنجه کېږي.
اسناد دغه نهادونو سره زموږ هیله دا ده چې زموږ سره شریک کړي. موږ کاملا دې ته تعهد لرو او اراده لرو چې دغه سي افراد د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسو.
د بشري حقونو د څار ټولنې د وروستي راپور په اړه مو په افغانستان کې د بشري حقونو د څار سازمان رئیس پوښتلی.
زه په خپل نظر باندې په افغانستان کې د فکر نه کوم چې 200 غیر قانوني توقیف ځایونه یا بندیخانې د ماشومانو لپاره اوسېږي.
په بلخ کې مدني فعالان د جګړې لشکېلو لوري غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. افغان حکومت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره یې سلا مشورې پیل کړي. د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه نهم تلین ولمنځل سو. د ازادي او اوردونکو پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بشري حقونو د څار ټولنې د هغه راپور په اړه څېړنه کوي چې پکښې ویل سوي له طالبانو سره د اړیکو په تور له توقیف سویو ماشومانو سره ناوړه چلند کېږي. د دې ټولنې په راپور کې راغلي د افغانستان په توقيف ځایونو کې له طالبانو سره د تړاو په تور له 30 کلونو د کم عمره زنداني ماشومانو شکنجه عادي خبره ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو شکنجه تاییدوي خو ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره په ګډه د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ژمنه کوي له هغو مسؤلینو سره به چې په توقف ځایونو کې یې له قانوني عمر ښکته زندانیانو سره زور زیاتی کړی وي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته د بشري حقونو د سر ټولنې د وروستي راپور په غبرګون کې وویل چې پولیس حق نه لري چې له کم عمر زنداني ماشومانو سره ناوړه چلند وکړي.
هیڅ ناوړه شکنجه او نور هغه مسایل چې مطرح شوي دي د پولیس حق نه لري او که داسې موارد شتون ولري اسناد دغه نهادونو سره نو زموږ هیله ده چې زموږ سره شریک کړي. موږ کاملا دې ته تعهد لرو او اراده لرو چې دغه سي افراد د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسو.
د بشري حقونو د سر ټولنې هومن رایټس واچ په یو راپور کې چې د پنځ شنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 میلادي کال له 300 کلو د کم عمر لرونکو سلګونو ماشومانو له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. په راپور کې راغلی چې شکنجه په توقف ځایونو کې عادي خبره ده او په تیره د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل د تناسلي غړو تاول د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه پکې شامل دي. دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې له دې وړاندې یو شمېر زنداني ماشومانو د افغان حکومت په زندانونو کې د مسؤلینو له ناوړه چلند څخه شکایت کړی و. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په زندانونو کې له ماشومانو سره ناوړه او بد چلند ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره له دولت سره په ګډه کار کوي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې ربړونه او عذاب ورکول زندانیانو ته په هیڅ وجه قابل قبول نه وي. کار په یو پیښه هم موجود دی. موږ د دولت سره کار کوو او دولت هم په دې حق باندې یو کمیشن ته وظیفه ورکړې ده چې دغه ستېخو څېړنه وکړي او ټول هغه بعد پیدا کړي چې د یو جلا قانون په هغه باندې په ترڅ کې دا منع شي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د زنداني ماشومانو د ربړونې په اړه د څېړنې ژمنه کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تاییدوي چې د یو شمېر ولایتونو په زندانونو کې ماشومان ځورول کیږي. د بشري حقونو د سر ټولنې په راپور کې غوښتنه شوې ده چې له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقيف باید سمدستي پای ته ورسول سي او هغه ماشومان باید خوشي سي چې له څرګندو جنایي جرمونو پرته نیول سوي وي.
ومردل چې د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان او ځین نورو هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور د دولتي ځواکونو لخوا د ماشومانو پر نیولو اندېښنه شولې ده. د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 200 پټ توقيف ځایونه ستد چې یو شمېر زیات ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور پکښې بندیان دي. د هیومن رایټس واچ راپور یادونه کوي چې دغه توقيف ځایونه د پولیسو د امنیت ادارې او ملي اردو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د دې وروستي راپور په اړه دوی څېړنه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان له رئیس لالګل لال نمی شیبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د تورونو او تعقیب شوو کسانو د شکنجې موارد څومره جدي دي.
راپور ما تر اوسه پورې دقیق نه دی کتلی خو د مطبوعاتو د لارې نه تر اوسه پورې ما سره خبرې شوي دي. دغه راپور کې یو مسله چې دا هغه د دوی ذکر داسې کړی دی چې په افغانستان کې تقریبا 200 توقيف ځایونه دي چې ماشومان په هغې کې ساتل کېږي او د دوی سره ناوړه چلند کېږي، سکنجه کېږي. زه په خپل نظر باندې یا زما په اند باندې په افغانستان کې د فکر نه کوم چې 200 غیر قانوني توقيف ځایونه یا بندیخانې دي د ماشومانو لپاره اوسېږي. البته د افغانستان د قوانینو له مخې افغانستان په هر ولایت کې یو د ماشومانو د اصلاح مرکز لري او دغه ټول څلور دېرش د اصلاح مرکزونه دي چې تقریبا په موجوده وخت کې تر 900 ماشومان پکې شپې ورځې تیروي. کله چې په جنګونو کې زمونږ تجربې له مخې ماشومان نیول کېږي چې هغه د مخالفینو د خوا نه په انتحاري ځانمرګو بریدونو کې استعمال شوي دي او بیا امنیتي ځواکونو یې نیولي یا د خپلو ځانونو ورته سپارلي دي. ډېری وختونه دوی د حکومتي چارواکو د خوا نه معاف شوي دي او کورنۍ ته سپارل شوي دي. او داسې ناوړه چلند چې هغه د ماشومان سره شوی وي، د شخړو په وخت کې چې کوم ماشومان نیول شوي دي، د راپور په اساس باندې زه فکر نه کوم موږ داسې بلګې نه لرو. او البته د شخړو دپاره چې کوم مشخص توقیت ځایونه دي، هغه په ابتدایي مرحله کې تر 100 ساعتونو پورې عادي توقیت ځایونه کولی شي چې دغه د شخړو بندیان وساتي. بلکې د ولسمشر په مدمخ یو فرمان صادر کړی و، او هغه فرمان کې ویلي و چې په 48 یا په 22 ساعتونو کې باید هغه کسان چې د جنگ په ډګر کې نیول کېږي، د شخړو په محل نیول کېږي، هغه باید د بګرام زندان ته انتقال شي. هغه په دې معنی باندې دوی دا کار کړی و چې تاسو به خبر یاستئ چې په کندهار کې 2 ځل زندان مات شو، په نورو ځایونو کې د زندان نه بندیان وتښتېدل. نو په دې اساس باندې د خپل امنیت د خوندیتوب په خاطر باندې چې بګرام خوندي مابسته دوی لپاره، نو دوی هر بندي چې په شخړو په وخت کې نیسي یا په دغه اتهام باندې نیسي، نو هغه بګرام ته انتقالوي.
تاسو د سازمان په ګډون ځینې نورې څارونکې ادارې هم سه چې وخت نا وخت د زندانونو او توقیف ځایونو د وضعیت څارنه کوي، فکر نه کوئ چې هلته به دغه سیمه ورد د دوی له نظره پټ ساتل شوي وي؟
زه فکر نه کوم، ځکه که چېرته داسې کارونه شوي حتما به ځینې ماشومان به راخلا شوي وي د زندانونه، او موږ ادارو ته به مراجعه کړې وي، خپل شکایتونه به یې کړي وي، یا د دوی کورنۍ چې کومې دي هغه چې د دوی ماشومان نیول شوي دي، هغه کورنۍ به زموږ سره اړیکې نیولې وي چې زموږ ماشومان دلته نیول شوي دي په دغه اتهام باندې، په دغه تور باندې نیول شوي، د دوی سره دغه ناوړه چلند کېږي او دوی سکنجه کېږي. البته غټانو سره دغه مسایل ډېر دي او دغه شتون لري، خو د پخوا په پرتله باندې په زندانونو کې کافي اصلاحات راغلي دي. چې یو بلګم د بګرام زندان دی، په بګرام زندان کې پخوا چې د بهرنیو ځواکونو سره وو، په هغې کې وهل ټکول، د هغې هر نوع حقوق تر پښو لاندې کېدل، حتی تر مرګ پورې پکې خبرې رسېدلې دي. ولې په اوس وخت کې په بګرام زندان کې دا د سکنجې مسلې دا هم ختم شوي دي، او یوازې چې بندیان کومه مهم ستونزې لري هغه دا دي چې هغې حقوقي ستونزې دي. مثلا د هغې دوسیه چې د خپل وخت و زمان باندې هغه دا فیصله کېږي نه، مثلا ځینې زندانیان د محکمو د خوانه بې ګناه وپېژندل شي، برات واخلي، او یا ځینې زندانیان چې د محکمو د خوانه محکوم شي او دغه د محکومیت د جزا ورځې په زندان کې تیرې کړي، بیا هم په څه وخت دپاره په زندان کې ساتل کېږي چې دا د ټولو قوانینو پر خلاف باندې یو عمل دی. او د دې لپاره وخت په وخت باندې موږ اواز اوچت کړی دی، د بشر د حقونو نورې دورې اواز اوچت کړی دی. پخوا به دغسې بندیان ډېر زیات و، تر 500 پورې به داسې بندیان په غیر قانوني ډول باندې په بګرام کې ساتل کېدل. بلکې اوس چې د بشر د حقونو نهادونه هلته نظارت لري، څارنه کوي او په حکومت باندې دغه نیوکې وخت په وخت باندې کوي، اوس دغه بندیانو تعداد هلته په بګرام کې ډېر کم زندانیان دا چې به وي چې هغه یې د بند دوره ختمه شوې ده، بیا دوی ساتلی دي په دې خاطر چې دغه نه که خوشی شي دوی حکومت ویره لري، او یا مثلا د دوی بې ګناه پیژندل شوي بیا هم هلته ساتل شوي وي.
د کورنیو چارو وزارت دغه راپور په عکس العمل کې ویلي دي چې که چیرې دغسې پېښې شوي وي، امنیتي ځواکونه دي تورن کسان شکنجه کړي وي. دوی د اسنادو غوښتنه کړې ده چې افغان چارواکو سره دې په دې اړه اسنادو شواهد شریک شي چې دوی بشپړه څېړنه وکړي. تاسو هم په دغسې څېړنو کې د ونډې غوښتنه کوئ که فکر کوئ چې یوازې د حکومت اجراءات او څېړنه به د منلو وړ وي؟
موږ همیشه کله چې کوم راپور هم دغسې مسایلو باندې نشر شوی د زندانونو د اسکنجو په اړوند باندې، موږ همیشه د حکومت نه غوښتنه کړې دي چې کوم پلاوی ټاکلی دی. موږ حکومت ته ویلي دي چې په دې کې باید د مدني ټولنو نمایندګي هم شامل شي، تر څو پورې هغه راپور موږ ته د منلو وړ وي او تاسو کوم تحقیقات او پایلې اعلانوي. اول خو دوی په ډېری وختونه کمیسیونونه تعین کړي، دا پایلې نه اعلانېږي، نتایج نه اعلانېږي. موږ دغه غوښتنې د دوی نه کړي دي. بل موږ د بشر د حقونو د سر نړیوالې ډلې نه هیله کوو چې د دغه 200 تعقیب ځایونو چې دوی مشخص کړي دي، البته دوی چې په راپور کې نشر کړي دي، باسناد لري، دغه افغانستان دولت ته وسپاري، هم ملګرو ملتونو ته وسپاري، هم زمونږ سره شریک کړي. که زمونږ سره شریک کړي، موږ ملي نهادونه کولی شو چې په حکومت باندې زور راوړو، د دې په خلاف باندې مبارزه وکړو چې ولې حکومت د ماشومانو پر وړاندې باندې داسې ناوړه چلند کوي. خو زه فکر نه کوم، شاید د دغه راپور ځینې صحوي اشتباهي دا وي چې دغه 200 توقیف ځایونه دا په کوم بل ملک کې وي، ځکه چې دغه راپور چې د بشر د حقونو سپار ډلې نشر کړی، دا په پندشتګ ملکونو کې هیوادونو باندې نشر کړی، نه یوازې په افغانستان باندې. شاید دغه مسایل په کوم بل هیواد کې وي. په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې 200 تفصیل ځایونه د غیر قانوني ونیسېږي. البته داسې مسایل مونږ وینو چې په ځینو رسنیو کې یا په ځینو مجلسونو کې او په ځینو راپورونو کې چې د یو درې څلور پنځو ولایتونو نظامي چارواکي داسې دي چې هغوی شخصي زندانونه لري، په دې باندې دغه نیوکې شوي دي او د دې لپاره په دولت باندې نیوکې شوي. دولت د دې د ژمنه کړې ده چې دغه اصلاحات راولي. ځینې وختونه ځینې قومندانانو، نظامي قومندانانو د حکومت داسې ویناوې کړي دي چې مثلا طالبان چې په جنگ کې نیول کېږي یا مخالفین چې په جنگ کې نیول کېږي مخکې د دې نه چې محکمې ته ورسیږي وی وژني. نو په دغه سي ویناوو د قومندانانو هم سخت غبرګونونه مدني ټولنو خودلې دي، نړیوال نهادونو خودلې، ملګرو ملتونو خودلې دي. نو زه فکر نه کوم چې دغه 200 تعداد کې د داسې غیر قانوني توقفي نه بیا هم د ماشومانو لپاره اول خو زه فکر نه کوم چې په دغه شمیره کې چې دغه ارقام دی ورکړي د دومره ماشومان دي ونیول شي چې په 200 توقف ځایونو کې وساتل شي. ما درته ویلي چې په افغانستان کې زیات ماشومان چې نیول کېږي هغه په عادي جرمونو کې نیول کېږي او چې د هغې ټول تعداد تاسو ته ما ویلي چې هغه 50 کم یا 45 کم 900 ماشومان په موجوده وخت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 14 د ماشومانو د اصلاح په مرکزونو کې شپې ورځې تیروي. هلته ماشومان ستونزې لري، هغه هم ماشومان حقوقي ستونزې لري.
د افغانستان د بشري حقونو د څار سازمان رئیس لالګل لال وو د کورنیو چارو وزارت وایي د بشري حقونو د څار ټولنې د هغه راپور په اړه څېړنه کوي چې پکښې ویل سوي له طالبانو سره د اړیکو په تور له توقیف شویو ماشومانو سره ناوړه چلند کیږي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
پوهنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان او هالند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ نړیوال شورا د نړیوال جام مسابقه روانه ده. په افغانستان وګټله خو مقابل لوري ته بلنه ورکړه چې مسابقه پیل کړي او خپل د ګر ساتنې یا فیلډینګ کوي. هالند تر اوسه پورې په 10 اوورونو کې 15 منډې کړي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. دغه دوه لوبغاړي دولت زدران سوځولې دي. دغه مسابقه بچي په هاکي کېږي، څلور ورځې روانه وي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار وایي د تیرو څلور میاشتو پر مهال 15% خاوره د افغان دولت له کنټروله وتلې ده. په افغانستان کې د سختریزو وسلوالو پرمختګونو او تحرکاتو ته په پام سره د امریکا ولسمشر براک اوباما فیصله وکړه چې د روان میلادي کال تر پایه به نږدې 8.5 زره امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیروي. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ننوتلو 15 کاله کېږي او د 2000 لومړي کال راهیسې طالبانو په افغانستان کې پراخ ځمکې تر خپل کنټرول لاندې کړې دي او د اټکل له مخې په راتلونکي کې شایي نور ځمکې هم ترلاسه کړي. دا خبره د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي عمومي څارونکي یا سیګار دفتر په راپور کې راغلي. د دې لپاره چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په بشپړه توګه ووځي، امریکا افغان ځواکونو ته روزنه او تجهیزات ورکوي، خو افغان ځواکونه اوس هم د مهماتو له کمی سره مخامخ دي. د سیګار د راپور له مخې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ځمکه د می میاشتې له اخره له 8.5% د جنوري میاشتې تر پایه پورې 15% ته ورسېده. دا په دې معنی ده چې له 400 ولسوالیو څخه 19 د حکومت له ولکې وتلې دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې څېړونکي وایي په راتلونکي کې د داسې وضعیت د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو نیمګړتیاو ته اوس هم کافي پام نه دی سوی. راپور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له خلیلې کې چې افغان حکومت ځکه د امځکې له لاسه ورکړي چې افغان ځواکونه له هغو سیمو څخه چې لمړیتوب یې نه درلود د تهاجمي عملیاتو د سیمو خوندیتوب جاري ساتلو او نورې مواقع ترلاسه کولو لپاره بل ځای ته لیږل سوي ول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې اکثریت لیرې پرتې سیمې دي. نیکولسن د پنځم په ورځ په ویډیوي وینا کې پنډاګون ته ویلي دوی باور درلود چې ځکه به ونیسي او وبې ساتي، خو په دې کار کې پاتې راغلل. د راپور لمخې سختری د لس نورې ولسوالۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. افغان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د سختری د لاسته راوړنو ته په کتو سره د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو نیمه شمیر پر ځای د روان کال تر پایه 8,400 پوځیان پرېږدي، چې د ده د ولسمشرۍ دوره به هم شاوخوا هغه وخت پای ته ورسېږي. اوباما همداراز خپلو ځواکونو ته نوي اختیارات ورکړي چې کولای سي افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې ګډون وکړي او هوایي قوه وکارولای سي. مخکې نیکولسن یوازې د طالبانو پر ضد په شدیدو حالاتو کې د عملیاتو اجازه درلوده. نیکولسن په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت او همداراز د تروریزم پر ضد د امریکایي ماموریت قومندان دی.
ومنودل چې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي د تیرو څلورو میاشتو پر مهال 15% خاوره د افغان دولت له کنټروله وتلې ده. په بلخ ولایت کې مدني فعالان د جنگ له ښکېلو لوریو غوښتنه لري چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. مجیب الرحمن حبیب زیور باندې راپور لري.
د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر یا یونما یو تازه خپور شوی راپور ښیي چې د 2014 میلادي کال په ترڅ کې نسبت تیرو اوو کلونو ته د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر په دې راپور کې راغلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په مجموعي ډول افغانستان کې 1601 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي او له 3500 څخه ډېر کسان ټپیان شوي دي. د بلخ د مدني ټولنې د مجتمع د رهبرۍ غړو په دې ولایت کې د سولې عالي شورا د کمیټې له مشرانو سره په یو ګډه ناسته کې د ملکي تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او د عام وګړو په وړاندې یې د دولت ضد وسلوالو حملې وغندلې. د بلخ د مدني ټولنې د مجتمع مشر حمید صفوت د غیر نظامیانو د تلفاتو په اړه وویل لا 500 څخه ډېر کسان د افغان دولت د فوجیانو او همدارنګه طالب وسلوالو د جګړې ترمنځ قرباني شوي دي، چې له دې جملې څخه باندې 80% یې د دولت ضد وسلوالو لخوا وژل شوي. د بلخ د مدني ټولنې غړي وایي چې د ملکي کسانو امنیت ته د دولت د بې پامۍ له امله په تیرو شپږو میاشتو کې د غیر فوجي کسانو د تلفاتو شمیر 40% زیات شوی دی او دا د حکومت مسؤلیت دی تر څو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. حبیب او خالد د بلخ مدني ټولنې د دوه تنه غړي دي، دوی په دې اند دي. دا ټولو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې زموږ د ملکي کسانو تلفات ډېر زیات ول. دا له دې امله چې په ښار کې امنیت شته خو په کلو بانډو او ولسوالیو کې امنیت تامین نه دی، هلته لا هم طالب وسلوال فعالیت کوي او خلکو ته د مرګ ګواښ متوجه دی. په تیرو څو میاشتو کې موږ لیدلي چې په مختلفو سیمو کې جنگ، ناامني او جګړې مخ په زیاتې دي. په دو جګړو کې ملکی کسانو ته هم تلفات اوښتي دي چې دا د موږ د اندېښنې وړ مسله ده. د ملګرو ملتونو د خپاره شوي راپور په بنسټ چې له 1601 وژل شویو ملکي کسانو څخه 338 تنه یې ماشومان دي. په همدې حال کې ماشومان هم په هیواد کې نسبت روانې جګړې ته بدبینه دي او د دولت له مخالف وسلوالو څخه غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. په بلخ کې یوه ماشوم ازادي راډیو ته داسې وویل: لا طالبانو څخه غواړم تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي، لا جګړې لاس په سر شي او د هیواد په ودانولو کې ونډه واخلي. جنگ ویجاړي زیږوي او د جګړې له امله میندې کونډې کېږي، ماشومان هم یتیمان کېږي. د یادولو ده چې تر دې دمخه د افغانستان حکومت په کراتو ویلي چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې پر مهال د ملکي وګړو مسؤلیت د دوی په لومړیتوب کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي دامیچی یا ماماتو هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري دا مسؤلیت لري تر څو د غیر نظامي کسانو د وژنې مخه ونیسي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
خبری است. د امریکا په سیاتل کې د ماشومانو څیړنیز انسټیټیوټ په یوه څیړنه کې ویلي چې د ماشومانو د تشدد لوبي یا گیمونه د دې سبب کیږي چې په ماشومانو کې تاوتریخوالی یا تاوتریخوالی ته لیوالتیا زیاته شي. د میډیکل ساینس مجلې پر اساس د خشن او تاوتریخجنو لوبو اغیز د ماشومانو پر روحیاتو دومره دی چې د دوی په حقیقي او عملي ژوند کې له ورایه ښکاري. څو کاله وړاندې ماشومانو ته کمپیوټري لوبي او انټرنیټ تر اوس لږ په لاس ورته، خو د زیرک یا سمارټ ټلیفونونو له دود کېدو سره دا ډول لوبي اکثره ماشومان اوس کتلی او کولی شي. او لبلی خوا اوس تر هغه وخت چې ماشومانو به دا ډول لوبي په کمپیوټر کې کتلې مور او پلار خپل ماشومان لږ کنټرولولی شي. د سیاتل د ماشومانو د تحقیقاتي انسټیټیوټ څیړنې ښیي چې د تاوتریخچنو کمپیوټری لوبو او د ماشومانو د توند او احساساتي چلند ترمنځ ارتباط شته. د دغه انسټیټیوټ متخصصانو میندو او پلارونو ته سپارښتنه کړې چې د خوراکي رژیم په شان د ماشومانو کمپیوټری لوبو ته هم ځیر ووسی. ډیر وخت یې ګیمونو ته پرې نږدي او دې ته یې پام وي چې څه ډول لوبې ګوري. څېړنه وایي تر شپږو کلونو کشر ماشومان په دې برخه کې لا ډېرې څارنې ته اړتیا لري، ځکه چې د دغه عمر کوچنی د حقیقي او مجازي دنیا ترمنځ توپیر سم نشي کولی. د دوی په وینا په ګیمونو یا کمپیوټري لوبو کې ګټوري هم شته چې د ماشوم له ذهني ودې او ذکاوت سره مرسته کولی شي. نو شدا ده چې مور او پلار خپل ماشومان دا ډول لوبو یا ګیمونو ته وهڅوي.
له دې سره دوه نیمې بجې سوې د احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش دفتر یا سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې لډن ځنډ سره سره د افغانستان حکومت د سکل د جنوري او مې میاشتو ترمنځ د خپل قلمرو په سلو کې پر 15 برخه ولکله لاسه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته د یو او یو کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت چارواکي د داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو د دوهم پړاو د پیل خبر ورکوي. په هالند کې د افغانستان او هالند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. هالند په 12 اوور کې 9 منډې کړي او 2 کسانې اوټ شوي دي. د النصرا جبهې په نوم د سوریې د حکومت مخالفې وسلوالې ډلې له القاعده شبکې څخه خپل بلتون اعلان کړی او ویلي دي چې د دې ډلې نوم به له دې وروسته د سوریې د فتح جبهه وي او له هیڅ یو بهرني اړخ سره اړیکې نه لري. په یو نوی ویډیو کې چې د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې لخوا خپره شوې ده، د فرانسې د شمال پر یو کلیسا له 2 برید کوونکو څخه یو 19 کلن عادل مالک نویر پیتیت جان له مسلمانانو غوښتي دي چې فرانسه ویجاړه کړي. دا ویډیو د نوموړي له وژل کېدو مخکې ثبت شوې ده. او د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي چې اوکراین ته له اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره د ځنډول شوي پور د ورکولو پریکړه یې تر دې دمه نه ده کړې او په دې اړه رای به د اګست میاشتې تر نیمایي پورې وانخیستل شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري تباون کاکړ تر دې شیبې د افغانستان اقتصادي خبرونه راټول کړي.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د انرژي د برخې په هنوای چې د کاسا زر پروژې برښنا د افغانستان لپاره په ګران بیه تمامېږي او که چېرته دغه انرژي پاکستان ته ترانزیت شي ګټه به افغانستان ته زیاتوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د انرژي مرستیال امن الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال خو د کاسا زر پروژې د برښنا څخه د استفادې او انتقال لپاره پر یوې نوې طرحه کار کوي. د دې نوې طرحې له مخې به په پولي خمره کې د کاسا زر پروژې د برښنا د انتقال او استفادې لپاره یو سیستم جوړ شي. په شمال ختیځون کې د مالداری او باغداری مسولین وایي چې کوشش کوي د افغاني تازه او وچ میوه لپاره بازار نه پیدا کړي. په دغه ځون کې د باغداری او مالداری څنګه مسول محمد غلام مداخل ازادي راډیو ویل چې اوس مهال په دغه ځون کې باغوانان له یو شمېر سوداګرو سره معرفي کړي چې تر دې دمه ښه نتیجه ورکړي ده.
لنکه چې تجارانو سره روان ده او دوی کوي چې باغداران په شکل د انجمنو باندې تبدیل کړي او دوی د یو ولسوالۍ ټول تولیدات په تجار سره په قیمتو او
نږدې بازارونو ته لاسرسی پیدا کړی ده. د شهر ملخیر په خبره سږ کال په دغه ځون کې د تیر کالونو په پرتله د باغونو حاصلات هم په ډیر توپیر ډیر شوي دي. د خبرنو پای
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د ننګرهار ولایت پر وضعیت خبرې کیږي. په دې ولایت کې په وروستیو ورځو کې د داعش ډلې او نورو سختریزو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پراخ شوي دي. په دې لړ کې د یوې اونۍ په بهیر کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. چارواکي وایي چې په کوټه وچین ولسوالۍ کې داعش ډله تر ډېره حده ځپلې ده. کولی سي پروګرام ته زنګ راووهئ، له چارواکو خپلې پوښتنې مطرح کړئ یا هم خپل نظر سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. کولی سي خپلې پوښتنې د ازادي راډیو پر فیسبوک پانا په زنګړې سوی برخه کې هم راته ولیکئ. د فیسبوک پانی پته مو د facebook.com/azadiradio. ولایت په ولایت کې پروګرام د مازیګر له 4 تر 5 بجو له ازادي راډیو اوریدلی سي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه نهم تلین پرون د یو لړ مراسمو په بهیر کې په کابل کې ولمنځل سو. ولسمشر غنی جوړ سو مراسمو ته په لیږلي پیغام کې پخوانی پاچا د خیر او برکت سیمبول بللی او ویلي دی چې تاریخ به کله هم د ملت بابا هیر نه کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
که څم د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه لمړین نه کاله تیریږي، خو د چارواکو په وینا د غمزلارې سیاست په خلکو کې د غل لپاره تلپاتې مینه جوړه کړې ده. د پخوانی پاچا ظاهر شاه نام تلین داسې وخت پنځمې پورس په کابل کې ونمانځل شو چې د مزار تر څنګ ګڼ شمېر پخوانی اوسنی حکومتي چارواکي راټول وو. جمهور رئیس غنی دغه د نام تلین په اړه خبر شوی پیغام کې پخوانی پاچا ظاهر شاه نه هېرېدونکی تاریخي شخصیت یاد کړی. دغې غونډې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام دغه سلاکار اکرم خپلواک ولوست.
د ملت بابا د افغانستان د تاریخ یو تلپاتې شخصیت دی. د دې سلطنت د دوران خلکو ته د سولې او ثبات دایوه، او د دې ژوند خلکو ته زغم، اعتدال، نرمي، دوراندیشي او وطن دوستي وریادوي. هغه د افغانستان لپاره د خیر او برکت سمبول وو.
په ورته وخت کې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله چې په دې اړه جوړ شو مراسمو کې ګډون کړی و، پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د خیر غوښتونکي انسان په توګه یاد کړ. د خودخواهی او هغه مسایلو څخه چې بدبختانه کله ناکله سیاسي قشر پکې ښکیل وي، هغه په بشپړ ډول لري وو. هغه په یو بله کچه د هیواد لپاره فکر کاوه، د هیواد او خلکو راتلونکی سنجاوه، او یوه شیبه هم د خلکو غم او درد نه خوښت. محمد ظاهر شاه د 1903 څخه تر 1903 میلادي کال پورې د 40 کلونو لپاره په افغانستان کې حکومت وکړ. په 1903 کال کې د داود خان تر کودتا وروسته هغه روم ته پناه یووړ او د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته په 2002 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. هغه په دې کال د افغانستان د اساسي قانون جوړونې په لویه جرګه کې ګډون وکړ، او یاد جرګې محمد ظاهر شاه ته د ملت د بابا لقب ورکړ. وروسته بیا هغه تر ډیره په افغانستان کې پات شو. په مهمو دولتي رسمي مراسمو کې به یې ګډون کاوه. پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د یوې اوږدې ناروغۍ وروسته د 1408 کال د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې وفات شو، چې مړی د مرنجان په تپه کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د سرې میاشتې رئیس فاطمه ګیلانی د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د ځینو ښېګڼو په اړه وایي:
هر قدم دا یو درس و. درس د اخلاق، درس د وطن دوستی، درس د اسلام، او درس دې نه چې ته یو امتیاز لري ډېر اله، اما خلک سره څه کوي چې هغه باید خلک ورسره شریک شي.
افغان څېړونکی شهزاده مسعود بیا وایي چې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د افغانانو د یووالي په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي. ښاغلی مسعود وایي چې د ظاهر شاه تشه اوس هم احساسېږي، خو خلک باید د هغه په ویناوو او هیلو عمل وکړي.
د افغانستان او هالند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ نړیوال شورا د نړیوال جام مسابقه روانه ده. خو شیبه مخکې دغه مسابقه د باران له کبله وځنډېده. په چا افغانستان ګټلې، خو مقابل لوري ته بلنه ورکړه چې مسابقه پیل کړي او خپله ډګر ساتنه یا فیلډینګ کوي. هالند تر اوسه پرې په 12 اور کې 9 منډې کړي دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي، چې دواړه لوبغاړي دولت زدران سوځولي دي. دغه مسابقه به په هاګ کې کیږي. بلخو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هندوستان د کرکټ د معلولانو ټیم د پروژې د مدیر د مړینې په اړه په کابل کې د هند سفارت او نورې مسؤلي ادارې خبرې کړې دي. د کرکټ بورډ وایان ازادي راډیو ته ویل چې د لومړنیو څېړنو له مخې جی پی ملک د چهارشنبې پرس په کابل کې د زړه د حملې له کبله سور کړی او جسد یې عدلي طب ته انتقال شوی دی. تفصیل له سیفی الله ستانک ځینې اوري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هندوستان د کرکټ د معلولینو ټیم د پروژې مدیر په کابل کې د زړه د حملې له امله ساور کړي او په دې اړه ټولو اړوندو ادارو ته خبر ورکړل شوی دی. دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل 63 کلن جی پی ملک د هند د کرکټ د معلولینو له ټیم سره یو ځای کابل ته راغلی و چې خپل هیواد ته تر روانېدو مخکې په کابل کې ساور کړه.
خواشنی سره باید وایم چې تیر ورځ په کابل کې د هندستان د مالونو کرکټ ټیم لوبډلې د پروجیکټ منیجر مخکې دی چې خپل هیواد په لور روان شي د شاور اخیستلو پر مهال خپل ځوان له لاسه ورکړ. د لومړنیو معلوماتو له مخې په ده باندې قلبي حمله راغلې وه، په دې حکله باندې جنایي مسؤولین هم راغلي ول او هغوی هم خپلې څېړنې وکولې او طبیعتلي هم پېښه وڅېړله او اوس هم د نوموړي جسد په طبیعتلي کې ده. په دې حکله د هند سفارت مو هم په جریان کې اچولی.
ښاغلی هوتک وایي د ملک ملګرو تایید کړي چې دی ناروغ و او درمل یې خوړل. اخوا د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج په خپل رسمي ټویټر لیکلی چې په کابل کې د هند سفیر خبر ورکړی چې پر جی پی ملک د زړه سخت حمله راغلی وه او نور ژوندی نه دی. د هند کرکټ د معلولینو ملي ټیم کابل ته په سفر کې له افغان معلولو کرکټرانو سره درې لوبې وکړې چې دوه یې وبایللې او یوه یې وګټله. د ورزشي چارو ماهرین بیا ټینګار کوي چې ورزشي ادارې په خاصه توګه کرکټ بورډ باید د ټولو میلمه ټیمونو د غړیو د روغتیا په اړه مخکې له مخکې ځان ډاډه کړي، څو هر ډول ناڅاپي پیښې د دې لامل نشي چې اړیکې زیانمنې او اعتبار خام کړي. د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلاند په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان کرکټ بورډ که څه هم دایي او نیک کار دی او یو ښه اقدام دی چې د نورو هیوادونو لوبډلې دې ته تشویقوي چې راشي افغانستان ته، خو دې په ځای باندې چې موږ ته ګټه وکړي ځینې وخت دغه شان ګامونه د افغانستان د راتلونکي لپاره او د کرکټ د راتلونکي لپاره ستونزمن ثابتېدلی شي. که څه هم دا یوه تصادفي پېښه وه چې د هندوستان د لوبډلې منیجر یا پروجیکټ منیجر دلته ومړ، خو د افغانستان کرکټ بورډ په ځانګړې توګه باید په دې باندې ډېر پام وکړي چې کله هم خارجي کسان یا بهرني کسان راځي د هغوی د روغتیا په اړه باندې مطمئن.
خغلی زلاند دا سپارښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې د جی پی ملک د مړینې په اړه په ټولنیزو رسنیو له هغې ډلې فیسبوک کې خلکو بېلابېل څرګندونې وکړې او ځینو یې په دې اړه خپله جدي خواشیني هم ښکاره کړه. د هند کرکټ معلولینو ټیم لوبغاړي د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې له کابل نه ډیلي ته روان شول چې د افغانستان له میلمه پالنې یې خوښي ښودله، خو له دې چې مشر یې ومړ او په بیرته تګ کې ملتیا ونه کړه سخت خواشیني وو. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د ننګرهار ولایت پر وضعیت خبرې کېږي. که تاسو هم پوښتنه لري یا هم نظر لري کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ. دغه پروګرام د مازدیګر له 4 تر 5 بجو پورې له ازادي راډیو څخه خپرېږي. افغان حکومت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره پر اساسي قانون د څار له کمیسیون څخه مشوره غوښتې ده. د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې دوی په دې برخه کې د دغه کمیسیون فیصلې ته په تمه دي. تفصیل د حدیث پر دې راپور کې.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره پر اساسي قانون د څار کمیسیون ته مراجعه کړې ده. د اجرایه ریاست د ویان یو مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمیسیون له مشورې او پریکړې وروسته به د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر پیل شي.
له دې کمیسیون سره موږ مشوره درلوده، له هغوی سره ولسمشر او اجرایه رئیس بحث کړی چې کومې قانوني لارې شته چې له هغې څخه په استفادې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه مخ نو بنان موږ د دې کمیسیون مشورې ته منتظر یو.
که څه هم په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي یووالي حکومت له لومړیتوبونو څخه و، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي په داسې حال کې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو 2 کاله تیریږي، خو لا هم په دې برخه کې لازم ګامونه نه دي پورته شوي. ښاغلی فیصل بیا وایي چې د حکومت مشرانو د یوې هر اړخیزې طرحې له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کار پیل کړی دی. د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره افغان حکومت په داسې حال کې پر اساسي قانون د څار کمیسیون ته مراجعه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان هم د ملي شورا د ګډ کمیټې له لوري رد شو. له ښاغلي فیصل مې دا وپوښتل چې پر اساسي قانون د څار کمیسیون ته د حکومت د مراجعې کولو موضوع له ملي شورا سره هم شریکه کړې او کنه. نوموړی وایي په دې اړه له مشرانو د ملي شورا له غړو، سیاسینو او مدني ټولنې سره مشوره شوې ده. خو د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي د بدیل هغه طرحه چې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون له لوري وړاندې کیږي کله ملي شورا سره شریکه نشي له قانون سره په ټکر کې وي.
د ملي شورا د رخصتیو پر مهال چې هر کله او هر ډول فرمان او یا پریکړه د ولسمشر له لوري صادرېږي او یا کیږي، باید له رخصتیو وروسته ملي شورا ته ولسی او کدا سینه کې چې بیا بل قانون سره په ټکر کې وي.
حقوقي کارپو کبیر رنجبر هم تاکید کوي چې باید د انتخاباتي اصلاحاتو طرح ملي شورا ته واستول شي. بل خو عرفان الله عرفان وایي کدا حکومت مشران خپل اختلافات حل نکړي او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره عملی اقدامات ونکړي، ممکن دغه کار پر حکومت د خلکو او نړیوال ټولنې د بې باورۍ لامل وګرځي.
صدیق الله صدیقی له روزګان ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي د دیراوت ولسوالۍ د چتو په سیمه کې جګړې روانې دي او دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده او جنگ اوس هم دوام لري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي افغان چارواکي باید د ننګرهار سرحدونه ښه سنبال کړي ترڅو د داعش ډلې مخه ونیسي او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. عاشق الله له کونړ څخه لیکلي افغان حکومت دې له ټولو بډایو هیوادونو څخه په نوې ټکنالوژۍ سنبال هوایي تجهیزات وغواړي چې د وطن دښمنان پرې وځپل سي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د څمکني ولسوالۍ ټولو ښوونکو ته د سرطان میاشتې معاشونه نه دي ورکول سوي. د غوریدونکو په بل پیغام کې لیکلي پرون په څمکني ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتو له کبله دوه تنه مړه سوي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو خبرونې ته هرکلی کوم. هیله د چی روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله ورزو د دیونی راغلو پیغامونو او ټلیفوني تماسونو ته چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدې. ترنو دوستانو په نننۍ خبرونه کې هم د بیلابیل ولایتونو څخه پر مختلفو موضوعاتو ستاسو پیغامونه لرو چې په سر کې د هغو دوستانو ژغونه اورو چې د هیواد په مختلفو سیمو په تیر بیا په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفینو څخه شکایت کوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو مخالفینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. دغه اوریدونکي تر ډیره د داعش په نوم ډلې وسلوالو ته ګوته نیسي او وایي چې دوی ځینې پتنګ دي او د دولت څخه غواړي چې د دغو وسلوالو په وړاندې اقدامات وکړي او له ختیځو سیمو څخه یې وباسي. نور پیغامونه هم لرو چې ورپسې به یې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلے گوچی جوڑ اور ٹول قدر منا اویدم کو سلامونه وایم. ز عبد الرحمن ابوان کندار ولایت تا صدا پیغام پریردم. ہلے کو پیغام ازادی راج اویدم کی واوری او ازادی راج حکوم کی نشر کی ز پج بنج دیر خفت سبم چیز ننگر ہار ولایت تول سالی کی او دایش راغلی دی د چن جوس پرنی اڑولی دی زده حکومت د هله کوم چې دا د دایش وسلوات بیرخه د جیو لسوالی سنه د ولایتو سره سره کې بسواخي او ختم کې او دې یو اقدام ته جاره نه دي کړی سره کې نه یو جنگ سره کړ دنیا د چې دې سواخي غرت هغه دې ورته چیرې کې دې بره جنا شواسي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ملنګ مجاهد دی خوش ولایت څخه دی ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. محترم زما پیغام محترم ټول افغانانو ته غواړم چې زموږ افغانان چې په هر نامه په هر ځای کې کیږي هغه کته دکوي وزبکوي ترکمن وي هزاراوي هر څوک چې وزي هر څوک چې داسې ورته جوړوي اج افغانستان د خوري دښمن دی. هر څوک هغه کا دایښ دی که هغه هر څوک دی زموږ ملت وزني زموږ د فرغان وزني زموږ پرسر وزني زموږ ماشومان وزني اب دې خاورې د افغانستان د ملت دښمنان دي. موږ به هیڅ کله افغانستان خلک دا مظلوم ملت همیشه د پرپیوی اتحاد کې پیوالی کې ټول بل سره ورونه وو. وسلام تاسو ورور ملنګ مجاهد.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارمندانو او اوریدونکو ته سلام. بعد د سلامه د ماده وزارت دفاع نه دا خواهش ده چې بل خصوص د لالپورې په ولسوالۍ کې د ریناو پنچاو انرژي او اخوا ته فتح مینا کې دلته هغه خلک هم پرتی چې دوه طبیعت لري، هم پاکستاني طبیعت لري او هم افغاني طبیعت لري. او بل دغه خلک دلته د بودوباج لپاره دا مؤثر نه دي بلکې مضر تمامېږي. او بل د انرژي برخه کې دغه خلک د خیرانه نوتلي د بل ولسوالۍ ګوشتې ولسوالۍ ته پاکستانی نوتلي پوځیان را نوتلي. نو تصویر پروګرام یو د داعش له منځه وړل نه دي، بلکې د تمامیت اراضي لاسته راوړل دا د وزارت دفاع مسؤلیت او فرض ده، او د ټولو افغانانو هیله ده او ارزو ده چې باید دغه نیول شوي ځمکه د افغانستان باید وزارت دفاع د فوج په زور باندې د پاکستانیانو نه د داعش نه راخلاصي کړي او خپل افغاني ملکیت ته داخل کړي. والسلام.
بله سلام علیکم. زمان خبر کوم د ننګرهار ولایت مدر آزاد راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. خوښه سلام. زما دا پیغام دی چې د کوم مدد چې په ننګرهار په چین او په دیواله فوټ ولسوالۍ کې روان دي، باید چې جدو عملیاتو هغه چې دی باید خوشې لاړه نه شي، په خاطر دې چې دوی ته پوستې جوړې کړي، اردو اوبه چې راشي ورته لیوا ورته جوړه کړي، کنډکونه ورته واچي چې کنډکونه ورته وانه شي، پولیس نه شي کولی چې دا ساحه ټینګه کړي، دا مال د پاکستان سره سرحدي. نو دغه پیغام چې دی زما د حکومتي چارواکو ته باید چې ورسوي. مننه کوم. دادارډونو
ستاسو څخه مننه ورور چې زموږ سره مو خپل نظر شریک کړئ. دوستانو، که تاسو هم د ازادي راډیو او نورو رسنیو راپورونه تعقیب کړی وي، نو خامخا به مو دا اورېدلی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په نوم وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي او دغه عملیات یې اوس هم دوام لري. حکومتي چارواکي ادعا کوي چې دغو وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو ستاسو د پیغامونو په لړ کې موږ د ځینو دوستانو ټلیفون اړیکه هم درلودې چې دوی اندېښنه لري او بیره لري چې د حکومت په دغو عملیاتو کې چې د نړیوالو هوایي ملاتړ موږ سره دی، په دې کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانوړي. هغوی په کلک ډول امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په دې عملیاتو کې له پوره احتیاط کار واخلي. له بده مرغه موږ د خراب کیفیت له کبله د دغو دوستانو ژغونه نسو درسره شریکولی، خو د دوی د اندېښنه مو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل چې دوی په دې ولایت کې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې عملیات پیل کړي دي. ښاغلی وزیری، د دغو عملیاتو د جزئیاتو په اړه وایي.
زمونږ کافي قوتونه لرو. په ننګرهار کې 201 سېلاب پولې اردو ده، زمونږ ځانګړي ځواکونه دي، زمونږ کمانډو قواوي دي، زمونږ هوایي قواوې دي، هلته پولیس ملي دي، پولیس نظم عامه دي، زمونږ هلته سرحدي قواوې دي. د ټوریزم سره جګړه ده، او یوازې ټوریزم سره جګړه ده، زمونږ داخلي جګړه نه ده. د ټول هیوادونو لپاره چې غواړي ټوریزم وځپل شي، هغوی باید زموږ سره مرسته وکړي. حمایت قاتم زمونږ سره مرسته کوي د ټوریزم په ځپلو کې، او هغه خصوصا په هوایي برخه کې.
جنرال صاحب، تاسو د هوایي مرستې خبره کوي، لکه چې موږ تاسو مخکې هم په نور عملیاتو کې د خلکو د شکایتونو شاهد یو، چې یوه عمده ستونزه دا کېدای سي چې وسلوال د ملکي وګړو څخه د سپر په توګه استفاده وکړي او د هغوی ترمنځ پټ سي، او دا به د بهرنیو سرتیرو لپاره ستونزمن وي چې عام خلک او وسلوال کسان سره تفکیک کړي. نو خلکو ته څه تضمین شته چې دوی به زیان نه ویني په دې اترس کې؟
ګوره، تاسو دې ته باید توجه وکړئ چې پخوا چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو او په خپل عملیات کول، هغه دوی په خپل سر کول، زموږ سره هماهنګي کمزوري وه. کله چې بهرني قوتونه د افغانستان نه ووتل او په ځانګړي توګه اوس دوی کاملا زموږ سره په هماهنګي کې هوایي ځواکونه استعمالوي، زموږ سره زموږ په غوښتنه استعمالوي، زموږ سره په تشریح کې مساعي استعمالوي. مونږ اهداف ورکړو، دوی هغه اهداف له منځه وړي. بلال، مونږ هغه اهداف ورکړو چې هلته ملکي خلک نه وي، د خلکو کورونه نه وي، ملکي تلفات رامنځته نه شي، چا ته زیان ونه رسیږي. دوی په خپل سره عملیات نه کوي، زموږ سره په هماهنګۍ کې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وو. عزیزان، اوس به د یو شمېر هغو اورېدونکو پیغامونه واورو چې د بېلابېلو ستونزو په اړه موږ راسته ولیدې.
سلام علیکم. زه اشرف الله ننګرهار څخه خبرې کوم. منګه پاکستان نه دلته د واده خدای ته راغلی وو، کارټونه په لاس لرو، د پاکستان کارټونه زموږ راغلی او نسیار
پاکستان مطلب پاسپورٹونه جوړ کوکا ته لاړ شو اړه ماشومان زنانه ټول سره دی پاکستان کې کورونه عمل ته اشاره دی پالی پور کې کډه عمل ته اشاره دی ټول کور راغلی کورونه مخراغه کیږي چې لاړ شو کډه رابر خو پختل صح موږ راځو نور بس تا غیر وطن نه راځو نور سږی خانم پری دی او غړه رابر موږ راځو او خدای دې وکړي چې دغه موږ ستنې ته پاملرنه وکړي او د احمد مفضل راځه حل کوي موږ وس نه پاسپورټونه جوړ کو او کډه راوړو لازمي والله کا پاتې شو کډه راوړو
ہلو السلام علیکم زہر ڈرائیور خبر کم سلسلے سے ماں پیغام نہ شرکے کو لوہے لار کی ڈیر سخت ہے لوہے لار خراب سو ہے کابل ترکندار پورے سڑک سخت خراب سو ہے میرا مٹوانا سخت مشکلات سر مخامخ ہے اسکر دے بنا کے پیسے سخت ڈیر اچیا ہے اور گندگی کی مصدیر گو رہی ہے سخت پارزا بھی غټو مقامات ته د لیموت پیغام نشر کړي او سلام
سلام سلام علیکم انا فالم د کندهار ولایت تخکر د لسوالی د اروغ د کلستا سره په تماس کې اله می همدا د چ جوړو خوش خوشاله به ستوند نه دا د چ د خپل د لسوالی سره چې د شخص خنیوي د شاعت زیارت پر دې ډیر ویجار فروتي ځکه چې د کلی تخکر د سیدونکو مرزه تر شهر پورې سره سوالای اینمه د شپنی احمد جی څخه او د لوړپور چارواکو څخه دا غوښته د نوښ د خکري سړک را جوړ شي ځکه چې یوني ډیر سي ویږي چې دا سړک په جوړ تل شي ځکه چې دوه وا درې وا په سیم په تل شي ویږي نو زه ردی جوړ کړی نه دی الله پام
محمد نویر له هرات ولایت د مسلک د کم په څه استای سره په تماس یم ما پښتنه ورته دا نه ده پښتنه مې او وزیر صاحب ته صحت عامه متوجه ده موږ دلته په دغه کم کې وروره اووه زره کور یو یاراته ښار څه په شل کیلومتري کې پراته یو په دا اووه زره کور موږ یو کلینیک نه لرو نو د وزیر صاحب د صحت عامې زموږ دا سوال دی چې آیا دا اووه زره کورو کې دا ماشومان واکسین نه غواړي که دلته مریضان شته که دا اووه زره کوره موږ معنا په دغه یو کلینیک نه ارزو چې موږ ته یو کلینیک دی جوړ کړي په دغه کم کې وسلام دغه مې سوال و
ہلو السلام علیکم دا آزادی رادیو دا اوریدو کو دا آزادی او اوریدو کو دا پروگرام چارکون کو تا سلام دا سلاغا دا خیلی دا زیمز دا غیو پیغام نشر کری سرنگ اچھی دا زکریہ موحید جن دا زابل دا ولا تا شاجیل و رسوالی سے خستاج سر پا سماج کے ما از میں یہ وہ ہمجوار و رسوالی سے آرغندہ و تول رسوالی قرام باگ دیا گئی یہ پا دا غٹول و رسوالی کی صحیح کلمک وجود نہ لری د ریاست کی سیټانه د خدای زابل د ولایت او همدارنګ د وزارت کی سیټانه د مخداهره ده چې د ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه کارکونکي او صحیح کارکونکي هم وجود نه لري او نو هم کوم صحیح کارکونکي یا کډنه وجود لري ټول نرمنې چې لږه ده چې د شاجی ولسوالۍ تر انتقالي د ډیر زیات یا د نړۍ خپل ځون لا لازم کوي هله ده چې دغه ولسوالۍ ته توجه وکړي اکرمه یو داسې صحیح مرکز او پکې جوړ شي چې څو هغه یو کابینه ورته کې موجود وي چې څو دغه مېرمنو او مشکل په وخت باندې حل کړي و سلام
هلو السلام علیکم زه د زابل ولایت د قلات له شهر څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو حاضرونکو ته سلامونه وایم بعد د سلامت خو د زابل ولایت د قلات په شهر کې د برېښنا ستونزه ده چې برېښنا ډېره ګرانه ده سی کلو واټ په شل اوانۍ ده او د دوکانو دا سی کلو واټ په پنځوس اوانۍ ده نو موږ د حکومتي لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرو چې د زابل ولایت ته دې توجه وکړي او د برق مسله دې ورحل کړي السلام علیکم
السلام علیکم زه شیر احمد معصوم له کندهار ولایت نه خبر کوم نن غبار تاسو کې نیوارې راځي او پیسې هم اصلو او زما د مشرانو دا هیله ده چې موږ د خو بار قسم کې موږ پیسې پر وخت اویل کو السلام علیکم
السلام علیکم زه حاجی محمد زابل ولایت نن دا پیغام تاسو ته پریږدم چې زموږ د زابل په ولایت خو د پښار کې خلق د اوبخور په بوب حیران دي ځکه چې ټولو هغه برمو چې په کورو کې وجود لري هغه وبګه نکړي لشکړي دي نو دلته د توري د غونډي په نامه باندې یو کنده ده. کچیر دغه دولتي چارواکي وتړي د ژمي په موسم کې ډېرې زیاتې اوبه لري، دلته یو بند جوړ کړي، ځکه چې دا بند منظور شوی هم دی. نو دغه زموږ مشکلات پر راپسې نور نو مو وخت نه ضای کوم. الله مو مرسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکاری محمد رسول دنگرہار ولایت خیوی ولسوالی دبرکات کو سربند کین نبہ تماس کی زدا زادی راڈی فون کر کہوں کو دی کو سلام سلام علی کی ہلی والی کو پس سلام علی تو افغانستان حکومت سے خدا کو کنا دا زمنگ دا جڑی بابا پھول تو سرطان بیماری کا کلش اپروت دے او دا سرک تو بارے کی بات تو دم نہ ہوا ہم کہ دا برکات کو دا نیاسہ دا وزن نیولی او دا کچڑے دا مطلب پوری دا سرک ہم د خزان بادونو هم د شدا وړي دا او منده شي لاندې خاوري او خزري کې ښکاری. نو زه د افغانستان حکومت څخه دا غواړم چې پلونه جوړول او سرکونه جوړول دا د حکومت کار دی نه د عوامو. دا د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه کوم چې دا پیغام څو ځلې تکرار کړي تر څو د افغانستان حکومت غوږونو ته ورسیږي. وسلام.
وعلیکم السلام ورور، ستاسو پیغام مهم د خبر کړ. هله د چي چارواکو باوریدلې مخکې تر دې چې د خدای پمانی در سره وکم، دا یادونه کوم چې د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتون کې دستکا شمیرې در سره ولیکي او بیا هم خپل ستونزې او شکایتونه له ازادي رادیو سره شریکي، موږ به در ته خبرو کو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.